السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. نن یک شنبه د سور یا غوی ومه او د اپریل 28 نیټه ده. پیل د سات په خبرونو کوو. د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې له کبله لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګېدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د جرمني خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي چې شپږ تنه له چاودنې وروسته تري تام دي. د ایران د حکومت ویان فاطمه مهاجرانی د ایران د حکومت بیان دی فاطمه مهاجرانی ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیاد نونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بېګا نیمې شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر دې پېښې خواشینی ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ یوه خبرپاڼې کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د سور په 13مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړه شي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمای خلیلزاد وایي پاکستان لا هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه دا خبره د شنبې ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه آصف د تېرې جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، بریتانیا او لویدیځ لپاره دا کرغیړن کار یعنې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یو تیروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. خواجه آصف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 1.5 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دی د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي دغه شک پرون شنبه یوه ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلي وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ټرمپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې د ګډون او هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې. د پاکستان صدر اعظم وایي له طالبانو سره تر هغو ښې اړیکې نه جوړوي چې دوی د افغانستان لخوا د مسؤلیت احساس ونه کړي. د چارو کتونکي وایي اوسنی مبهم حالت باید واضح شي.
پاکستانی چارواکی همیشه د انتقاد ګوته افغانانو ته نیسي. د دې لپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي چې هم د خپلو د افغانانو عزت او آبرو خوندي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی. د دغې مور ماشوم په شری مړ شوی.
طبي کولې مریض وو نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری مرض نیولی ده. نو سخت طبي وکړلې ډېر ضعیفه شو. دوا یې ورته ورکړه هغې دوام ډېر ضعیفه کړه.
دا په داسې حال کې ده چې همدې سازمان په یو جلا راپور کې د افغانستان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
زابل ولایت کې یایونی ممیاش کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخر استعفا ده زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وو.
نور راپور نه هم شته. په یو راپور کې دته هم کتنه کوي چې ارواپوهان وایي د لوبو شیان د ماشوم پر ذهني وده ښه اغیز لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د پاکستان صدر اعظم وای د افغانستان واکمنانو ته واضح پیغام ورکړی چې تر هغو له کابل سره سولېزي اړیکې نشي ټینګولې څو چې په خبرې د غهواد خاور د پاکستان په ضد کارول د پاکستان په ضد کارول کیږي تر هغو به ورسره داسې ښې اړیکې نه ونلري. شهباز شریف په پټاباد سیمه کې په یو پوځي غونډه کې زیاته کړې چې له افغانستان سره به د ښو اړیکو او لا زیات تفاهم لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو په خبره یې په دې شرط چې د دغه هیواد له خاورې بریدونه ودرول شي. ځینې سیاسي شنونکي وایي چې له طالبانو له حکومت څخه دغه ډول غوښتنې د افغانانو لپاره یو سرخوږی دی او په خبره یې دغه مبهم حالات باید پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
وروسته له هغې چې دوه لوړ پوړو پاکستاني پلاوو کابل ته سفر وکړ او هلته یې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره وکتل، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د افغانستان واکمنانو ته یې قوي او څرګند پیغام ورکړی تر هغه له کابل سره سولهییزې اړیکې نسي ټینګولی څو چې په خبره یې د دغه هیواد له خاورې د پاکستان په ضد کار اخیستل کیږي. اسوشیټډ خبري اژانس د اپریل په 26 خپور کړي راپور کې ویلي چې نوموړي دا څرګندونې په بټ آباد سیمه کې په یو پوځي غونډه کې کړي دي. شهباز شریف
We shall continue our efforts to have better relations and understanding with our brotherly and neighborly country Afghanistan.
موږ به د خپل ورور او ګاونډي واده افغانستان سره د ښو اړیکو او ښه تفاهم لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړو، خو په ورته وخت کې موږ د افغانستان لنډمهاله حکومت ته یو قوي او واضح پیغام رسولی چې که څه هم موږ له کابل سره سولهییز ګاونډیتوب غواړو، خو دا به تر هغه وخته ممکنه نه وي تر څو چې د افغانستان خاوره د فتنګرو خوارجو لخوا په پاکستانیانو د برید لپاره کارول کیږي او دلته زموږ بېګناه ورونه او خویندې وژل کیږي.
موږ غوښتل د شهباز شریف د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو تل د پاکستان د حکومت هغه ادعا چې ګواکې ترهګر د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخلي وې بنسټ بللي او ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د دغه هیواد کورنۍ مسله ده او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. له دې سره ځینې سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې مسلې د دایمي حل او د پاکستان د اندېښنو لپاره جدي اقدام وکړي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
چې طالبان فرصت مساعد کی چې پاکستانی طالبان د دې هیواد نه په عزت او په ابرو خپل هیواد ته راشي. دوی چې بیا هلته هڅه کوي هغه مسئولیت افغانانو پورې نه دی، لیکن تر یو حده پورې اوس چې دوی دلته دي او پاکستاني چارواکي همیشه د انتقاد ګوته افغانانو ته نیسي، د دې دپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي. زه دا وایم چې طالبان یو معقول لاره چې هم د خپلو د افغانانو عزت او ابرو خوندي وي او هم دغه مشکل کوم چې افغاني لور ته متوجه دی د دې نه افغانان وژغورل شي.
شهباز شریف دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ سربیره په وروستیو دوه اړخیزو ناستو او لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار سوی دی. د پاکستان د صدر اعظم راستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق تار په مشرۍ یو پلاوی د حمل په 13 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره یې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیت او ځینو نورو مسایلو اړوند خبرې وکړې. تر هغه وړاندې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی وو او هلته یې د طالبانو له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړې وې. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته په 3 ورځني سفر کې له بېلابېلو پاکستاني چارواکو سره کتلي او پر بېلابېلو مسایلو یې خبرې اترې کړې وې. د پاکستان حکومت تل طالبان د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د پټانځایونو په ورکړې تورن کړی دی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې بریدونه هم کړي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په دې حملو کې د ترهګرو ځالې په نښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ملکي وګړي وژل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
اوس هم د افغانستان یو روغتیایي مطلب ترازو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغي د زیاتېدو خبرداري ورکړې ده. دبليو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي چې اواز په 13 میاشت کې په دې ناروغي له 2000 ډیر افغان ماشومان اخته شوی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 240 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي دی وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتواله ده. د دې راپور لمخې یوازې د مارچ په میاشت کې دغه ناروغي له امله 283 مړه شوي چې ډېرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره پر روان میلادي کال کې د شری د ناروغي له امله د مړو شویو ټولیز شمیر 193 تر رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغي له امله مړ شو.
طبي کولې مریض وو نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا یې ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه کړ.
د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځېږي. دغسې اقتصادي وضعیت هم دغسې دی، چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغسې حالت یې عمر امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساه اخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی د غراز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمې، ټوخی او سری سترګي د اوښ کې بهیدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه که دا واکسین نه کول په خپله یو د خطر غټه علامه ده. که چېرې د مور و پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دی ډېر ځله د خطر سره مخ کېدی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسارې ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پېښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په 2024 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
اوریدونکو، د کډوالو د راستنېدو بهیر ته ورګرځو. تاسو به خبر یې چې پاکستان په دې وروستیو کې له هغه هیواده د کډوالو ایستل ګړندې کړي دي. ایران هم ورته اقدام کړی. تازه راپورونه وایي چې تاجکستان هم له هغه هیواده هغه افغانان راباسي چې هلته د کډوالو په توګه ورغلي دي. دا چې په تاجکستان کې څومره افغان کډوال اوسي او اوس هلته پرې څه راغلي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمېر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR سره ثبت هم و، له دغه هیواده ایستلي دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې به خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
حتی تعداد افغانایی که در یونیسیور ثبتم کرده بودنم وارم دیپورت کردن و یکی از دوست
یوش میره فادان چه حتی به یونیسیور که ثبت هم و استل شویده از موکی و ملگره چه دلتای تکسی چه لولا آقا بجره هم و استل شو روز ورز خیلی زحوال ندارو پا فانسان که وزیر دیر خراب دی دلتا هم لستون زر مخیو خوبی هم تاجکستان باید موک دیر دا فانسان تا ونه لیک دوی دیر اندخ منیو
باید از تاجیکستان به افغانستان دیپورت کنند.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نیسی او باسی هم دا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمې ونیول او له پولو واړول تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شی نه پوهېږو
په ورته وخت کې یو شمېر تاجیکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی د رسنۍ په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلورویشتمه خپور شوی ویلي له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یوویشتمه د تاجکستان له وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي په دې راپور کې د یو افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په یونیسیار کې هم ثبت و امنیه قمندانۍ ته ورغوښتي وه بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې یې طالب چارواکو ته سپارلي دي د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګرۍ درلودې د روغتیایي ستونزو له امله بهر وتي وه یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي وه په دوشنبه کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګرۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تېره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیر ویلي وو چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي یا د ادارې هغه مهال له تاجکستان غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بې اسناده او د ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي
azadiradio.com اوریدونکو وړاندې د افغانستان د روغتیا وضعیت په اړه درته یو ځانګړی راپور لرو له خلکو سره غږیدلی او له دوی نه مو پوښتلي چې آیا رښتیا هم د روغتیا نړیوال سازمان هغه اندېښنه پر ځای ده چې ویلي دي په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه نازک دي او د کال تر پایه به د تړلو روغتیایي مرکزونو شمیر شاوخوا 500 ته ورسیږي خو اوس راځو دې ته چې معمولا خلق خپل ماشمانو ته د لوبو وسایل اخلي خو یوازې هدف د دوی لپاره د دغه شیانو په وسیله د ماشمانو ساتری یا ساتیرول وي خو اوس بیا ارواپوهان وایي چې د لوبو سیزونه یا د لوبو توکو د ماشمانو پر ذهني وده هم ښه اغیز کوي تفصیل په دې راپور کې اورو
نه کلن احمد رشاد خپل همزولو سره لوبی کوي دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي
ما به مسته په سبانو کې تیا ریموټي موټر او جنجال خوخیږي او ماته می کاکا جان او دادو جان درځ جنا ماته مسته سامان راوړي
سما چنجلې د ذوقې بیا متفاوت دی خو وای خپل ورونو سره تو پسی هم کوي
لوبو وسایل مشین دم لوبې کوم پوهېږي چې د لوبو د وسایلو نومونه مې څه دي یو سوی دی بل یک دی بل یو دیګک هم لري او غاب هم لرم نو بیا وریجې او قورما پکې پخوم او چې ورونه مې له ښوونځي راسي ورسره توپ بازی کوم او بیا ټلویزیون ګورم
لوبې او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي ارواپوه شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی
ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
ځینی وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډیریږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسائل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي، یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي، چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب غلام بیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 څپو خبرونې لري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خبرونې 24 ساعته په انټرنیټ پاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د انټرنیټ پاته ده آزادۍ رادیو ټکی کام. همدا اوس هم همدغه ویبسایټ را خلاص کړئ، هلته د آزادۍ رادیو په ژوندیو نشراتو باندې کلک کړئ چې تاسو له تازه پیښو خبر شئ. روسي راپور راخلو هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 0 روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه یې وترل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي چې دغه هیواد کې ټول ټال 1,085 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې د کال له پایله شاوخوا 300 ترل شوي او له 200 ډیر نور د ترلو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته چې د زابل دی اوسیدونکي په غږ سره پیلېږي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی ده، دا اوس عمر لس فیصد 2% بې برخې شوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه آزادۍ رادیو ته وویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
موسسه وا هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته، هغه لری پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسیدې او ډاکټران به رسیدل، یو څه نه څه دوای به رسیده. هغه چې څنګه دا شم دا خبره کړې د خبرداری سره هغه درېدلې د کارونه د بې برخې شوي دي. دا یو خبره. زابل ولایت کې تقریبا د یوه میاشت کې یا یوه نیمه میاشت کې شپږ اووه کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخل استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبیب صاحب وه. نو دا ټول په دې خاطر شوي مخکې د دوی ملاتړ موسساتو کوي، د دوی ماشینه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې موسساتو لاس اخیستی ده.
هغه که څه هم د دغې موسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګڼ شمېر نا دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو له بیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو له کمېدو را په دې خوا زیات شوي. د لغمان اوسیدونکي همدرد وایي پخوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او بانډو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د دغو موسسو څرک نه لګیږي او په خبره یې پر شته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګوڼه ډېره ده.
نو پخوا به دغه غریبو خلکو ته داسې یو پشخانې ورکول کېدلې، سروې به کېدله او دا سو کال هغه ټیم نادره کده، هغه ډیره موثره او مفیده وي. یوازینۍ لاره د همغه د ملاریا او مورکې نه بچ کېدو وسیله وه د خلکو سره. او نور خو هېڅ برق دلته نسته، مثال خبرې چې سړی پکی چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثره او پر سیمو کې کنه په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه ځکه چېرته رښتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسئ او کومک راسئ نو دا ډېر مشکل وخت ده بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دې ویني معاینه کېدو لمبر پې نسته او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې موږ وینو او دا نور مخ په ډېرېدو ده نو زه تېنه یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډېر خلک د دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او موږ ته به پشخانې توضیح کوي هغې باندې هماغه دوایی ور سره وهل کې وهل سی او باور پیسې پاغی تمیا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیایي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطې خوارځواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدې خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شته رسي ځکه بیا اقتصادي بد وضعیت او بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم هسې نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر ایډوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته د دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال له پایله چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. ښاغلی سلوادور ویلي د 2015 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره ثبت دي 304 تړل شوي او ویره شته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 56 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شي. دغه خبرداری د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان له څه ویلو ډډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډېره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څانګې تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه یې د WHO له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وځنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او ویل چې بشري مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ و او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورځ تر بلې کم او سلګونه روغتیایي کارکوونکي له افغانستانه ووتل. د ازادي راډیو د یوې موندنې له مخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خپره شوه سلګونه روغتیایي مسلکي کدرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه اخلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیساري څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي.